هغې وړاندې لنډ خبرونه. طالبان وایي د دوی د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند له مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه کړې ده. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن جمعه یې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برټانیې سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د خبر لیکلی دی ویلي دي چې پرون پنجشنبه د برټانیې له شارج دفیر سره په کتنه کې په دې موضوع خبرې کړې دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 250 افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې کاناډا ته لیږدول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. په دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو نوتا ورسیکی. او په زرګونو مسلانو پرون دی یونان په پلازمینه اتنه او نورو خرونه کې په ځکلو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړه. د دغه اصلاحاتو لګوله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی چې د صدر اعظم محافظه کارا حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابر کړي.
د ازادي ملمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورترغاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 تر 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کرای کورو کې ژوندۍ کې متقاعدین، دوم دا چې بعض ولس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي، او د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخ خو نوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چیغې چین هم ذاتی تښتېدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، د بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري، او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي، زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویمې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه، زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعاً کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته راپاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هیڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږئ، په کومو مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کو. دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټولو سره ده، موږ دی وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوړي که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پوښتنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د غا اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې د غا اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چاته به ورځې یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کېږي. موږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درڅه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوایۍ له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن د اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو، د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړل شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو موږ دې را ټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دې راشي، ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو که نه، خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورشو نو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي. ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته، بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا زموږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خود وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو، دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي، موږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا موږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده هم وشي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو، موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو، دلته اوسیږو، دلته په هر نوه شرایطو که ګرمي که یخي، موږ دا په ځان باندې منلی ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، موږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنګر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی، د شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑھ نه نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري، نو اکثریت یې درته 50% پنځه قطعې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد گدئی هم قیدام زده تو ما چی دی گدئی په حالت کې باندې هم شته ده، کته سی ویدوګانې وړې به زده تو لګم، گدئی تم خلک مخسوی دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کوي، هغه خرسي دی فاميلی اش په دی حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده، په خار کې اوسیږي، د کور کراو نه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده، دا نو متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غاړي، دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده، او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه، نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې آتش پې توش پې تو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده، مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼۍ، نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو، دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده، نو بل شره دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولې ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه وو چې ور خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور سوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کړي له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه ملکے سپین کوترے